السلام علیکم د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. ازبکستان پر افغانستان 80% برېښنا کم کړي، پرچاوی کابل کې خلک اندېښمن کړي.
چارواکو نه دا غواړو چې ځینې برقونه په سمه توګه ټولې هېوادوالو ته ورسېږي، ځکه چې زما ایده یخ ده.
د طالبانو حکومت د مرستو په عادلانه ویش ټینګار کوي، خو لا هم مرستې ټولو اړمنو ته نه رسېږي.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي، موږ حیران یو، موږ تاسو خو نه رسېږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو، موږ فقط ګورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو لومړنیو ښوونځیو کې د پښتو نصاب ځای اردو او انګلیسي نیولای.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپل زده کړه وکړي، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی.
او ناټو وایي د دې سازمان د پراختیا په برخه کې د مسکو غوښتنې د منلو نه دي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. اوچا وایي 2021 کال کې 100,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي. د افغانستان د تکواندو رئیس کابل کې اختطاف شوی، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشې کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. دا اداره وایي چې په 2021 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستانه شي. د اوچا د راپور له مخې په 2021 کال کې 1.2 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اګست په 15 د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په زرګونو کسان ایران او پاکستان ته بیرته اوښتي دي، خو اوچا په خپل راپور کې د دې کسانو وتلو ته اشاره نه ده کړې. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی آزادی راډیو ته وویل چې موضوع د طالبانو له امنیتي سرچینو سره شریکه کړي.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه وو، نو دغه ښکاره کېږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیگیری کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 12:30 خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ اختطاف شو. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم یو څه وځنډېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو مهالویش کې هم بدلون راغلی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبې له پاپا نیوګینی سره وکړي. دوه ورځې وروسته تر هغه به له پاکستان سره، او بیا دوه ورځې ترمنځ به له زیمبابوې سره ولوبېږي. د مخکینی مهالویش له مخې د افغانستان د ټیم لومړنۍ لوبه د یک شنبې په ورځ له زیمبابوې سره وه. خبرونه له آزادۍ راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 زندانیانو د خوشې کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې 3 د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا وګړی دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 چې د خوشې کېدو امر یې شوی دی، ښایي د خوشې کېدو چارې یې د پخوانیو خوشې شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د اسرائیل د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران اسرائیل ته کډوال شوي دي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوې. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبورد نامدار په نوم یو ایرانی جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولی دی. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغو انځورونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولي دي، په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماتیکو ځایونو، د رای ورکولو د یوه مرکز، د کورنیو چارو د وزارت د یوه دفتر او د یوه شاپنګ مال عکسونه شامل دي. د اسرائیل استخبارات وایي چې ښایي له دې اطلاعاتو د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي. ولادیمیر پوتین پرون په یوه آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوې احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. ازادي رادیو ته غوږی کې د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړی. په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرامونه هم لرو. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ راځو د سر راپور ته. د افغانستان د 14 ولایتونو برېښنا وروسته تر دې اغېزمنه شوه چې ازبکستان د برېښنا په وارداتو کې د پام وړ کمی راوست. طالبان وایي چې ازبکستان له دوی سره په دې برخه کې مشوره هم نه ده کړې او دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره تاشکند نږدې دوه اونۍ مخکې د برېښنا د صادراتو تړون لاسلیک کړ. تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان برښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برښنا کې د 15% کې کموالی خبر ورکوي چې له دې سره د افغانستان د 14 ولایتونو برښنا اغېزمنه شوې ده. برښنا شرکت پرون په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې تاشکند د برښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې ده، خو دا شرکت په ورته وخت کې وایي چې د ازبکستان چارواکي علت تخنیکي ستونزه ګڼي. د برښنا شرکت په خبر پاڼه کې د ازبکستان په وینا راغلي دي چې د تیلی مرجان په سټېشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې دوی کار پرې کوي او دا ستونزه به په دوو یا دریو ورځو کې حل شي. افغانستان له ازبکستان څخه 420 میگاواټه برښنا اخلي چې 300 میگاواټه یې کابل ته ځانګړې شوې ده، خو تر پرونی ستونزې مخکې لا په کابل کې خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کول چې د برښنا پارچوي ډېره زیاته شوې ده. د دې ښار یو اوسیدونکی مرزیا ستانکسي:
ټولې ودالت معلوم ده، هوا هم سړه ده، موږ ډېر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پارچوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودالت ته ورسیږي، ځکه چې زما ده یخ ده.
د کابل یو بل استوګن احمد فرید فروتن له طالبانو ورته غوښتنه لري.
دا چې په کابل کې بیا به برخي ډېره شوې ده، د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزه رامنځته کیږي. افغانستان په سلو کې 80% شته برېښنا په کور دننه ترلاسه کوي او اویا په سلو کې له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا ونسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00422112233.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00420
د طالبانو حکومت له افغان ولس سره د ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي نن پرون په کابل کې د بشري مرستو د همغږۍ د عالي کمیټې په ناسته کې وغوښتل چې دا مرستې باید په عادلانه توګه وویشل شي او په سمه توګه یې څارنه وشي. طالبانو له دې وړاندې هم د بشري مرستو په ویش کې د ډاډ خبره کړې او ویلي دي چې دوی څاري، خو لا هم شته داسې مستحقې کورنۍ چې وایي د مرستو مخې هم لا نه دی لیدلی. تفصیل یې په دې راپور کې اول.
د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې او مرستندویه ادارو غږ کړی چې د بشري مرستو د همغږي کولو له عالي کمیټې سره په همکاري د دغه مرستو د ویش او رسولو لپاره لسته دولتي ظرفیت څخه کار واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د دغې کمیټې په ناسته کې د ملګرو ملتونو لخوا له افغان ولس سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې د غوښتنې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر عادلانه ویش ټینګار وکړ.
موږ له تبعیض پرته د عادلانه ویش، د عمل د ازادۍ او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو په اغېزمنو لارو چارو، د شفاف حساب ورکوونکي او عادلانه پروسې غوښتونکي. موږ همدارنګه د 2022 کال لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستو د نوې غوښتنې هرکلی او ملاتړ کوو.
ښاغلی حنفي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بانکونو له لارې د نقدو پیسو په راټولولو او لیږد کې مخکخ رول لوبولای دی. هغه زیاته کړه چې په اوسنۍ حالاتو کې له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د حکومت همکاري د حکومت او مرستندویه ادارو ترمنځ د بې سابقې ملګرتیا ښودنه کوي. ښاغلی حنفي زیاته کړه چې دولتي بنسټونه یوازې د نړیوالو مرستندویه ادارو د فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او د دوی په پالیسیو کې هیڅ ډول دخالت نه کوي. د بشري مرستو د همغږۍ د عالي کمیټې غونډه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیال او په افغانستان کې د بشري چارو همغږي کوونکی د طالبانو د حکومت د مالی او اقتصاد وزارتونو چارواکو او د یو شمېر مرستندویو ادارو د استاذو په ګډون سره په کابل کې ترسره شو. په افغانستان کې په داسې حال کې له بیوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې هڅې روانې دي چې د مرستو له ویش سره سره لا هم یو شمېر بیوزله کورنۍ له مرستو بې برخې دي. وګمه په کابل کې د یو داسې کورنۍ غړي ده چې له بدمرغۍ او بیوزلۍ سره لاس او ګریوان ده، خو تر اوسه لا د دغه مرستو څخه برخمنه سوې نه ده.
کومکونه هر ورځ توضیح کېږي. موږ ایران یو، موږ ته خونه رسېږي، موږ یو فقیر کورنۍ یو. توضیح شروع دی، خو دا کومکونه په واسطه درو باندې توضیح کېږي، موږ فقط ګورو.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو سره د 2022 کال لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د دې پیسو غوښتنه په افغانستان کې دننه او په ګاونډیو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین ګریفیس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې وویل چې په 2022 کال کې د بشري مرستو اړتیا په افغانستان که د تیر کال په پرتله درې برابر زیاته ده. بلخوا د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د لوږې له کړکېچ سره مخ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کمپونو مشران او خوونکي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په لومړنیو ښوونځیو کې نصاب او د تدریس ژبې بدلولو ته دوام ورکړی دی. دوی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې UNHCR له دې کار سره ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې کړي دي او استادان هم سم نه دي روزلي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیا له خپلو دې فعالیتونو ننګه کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشران او د خوندزی استادان وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR لشاوخه درو کلونو راهیسه په ابتدایي مکتبونو کې د نصاب ژبه انګریزي او اردو ته اړولې چې لکبلې نه یوازې خوونکي او ماشومان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، بلکې ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړو له حق هم بې برخې شوي دي. UNHCR وایي د نصاب د ژبې بدلولو او عصري کولو اقدام ځکه کړی دی چې افغان ماشومان هم د پاکستاني او هغو په څیر ښه تعلیم وکړی شي او په راتلونکي کې د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو مشر بریالي میاخیل د جنوري پر 12مه مشال راډیو ته وویل له UNHCR یې غوښتنه کړې وه چې نصاب او ژبه یې په پړاوونو کې بدل کړي، خو هغوی یو کال د لومړي دویم او دریم ټولګي او بل کال یې د څلورم او پنځم ټولګي نصاب او ژبه بدل کړل.
دا په ابتدایي کې چې دی د پنځم پورې کوم دي دغه بدل کړی دی، او دغه چې دی د لیسې چې خپل افغاني نصاب دی اوس هم ټولګي بدل شوی دی، خپل همدغه پاکستاني نصاب څنګه دی دغه نصاب یې ورکړی. موږ دوی ته د شی خبره کړې وه چې تاسو که دا کار کوئ لږ په تدریجي وکړئ، نو یو کال د اول صنف بیا دویم کال د دویم صنف بیا د دریم صنف، که نه دا استادان هم سره لږ لږ بلدیږي، خو دوی بیا اول بیا دریم یو کالو کو سلورم او پنځم په بل کالو کو.
په پېښور کې د افغان کډوالو د یو لومړني ښوونځي سر ښوونکی محمد زمیر وایي افغان ماشومان په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي.
هر ماشوم دا حق لري چې په مورنۍ ژبه خپله زده کړه وکړي. ابتدایي دوره چې دا پنځم پورې دا هر ماشوم دا حق لري، خو دا حق زموږ ماشومان نه اخیستل شوی دی، نو دا یو قسم مشکل ماشوم لپاره شوی ده.
په بلوچستان کې هم په یو شمېر کیمپونو کې افغان ښوونکو ګیله وکړه چې UNHCR نه یوازې ماشومان په مورنیو ژبو له زده کړو بې برخې کړي دي، بلکې د مرحلو پر ځای په تیرو دوو کلونو کې نصاب او د تعلیم ژبه بدله کړه. د ښوونکو له مشال راډیو سره د نوم نه ښولو او غږ نه ثبتولو په شرط خبرې وکړې او زیاته کړه چې په وروستیو کې د نصاب او تعلیم ژبې بدلولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې وې چې تر هغې وروسته UNHCR خبرداری ورکړ او له خبریالانو سره یې له خبرو منع کړل. دوی زیاتوي چې اوس ورته UNHCR ویلي دي چې له رسنیو سره تر خبرو مخکې به ورڅخه اجازه اخلي. د پنجاب د میاوالۍ د کوټ چاننا پنډغالي مشر غازی خان سلیمان خیل وایي هلته د افغان کډوالو په ښوونځیو کې تعلیم له پخوا راهیسې په اردو ژبه دی. دی وایي څو ځلې یې له UNHCR غوښتنه وکړه چې افغان ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابره کړي، خو داسې ونه شول.
ساینسي مضامین چې دي هغه په اردو کې دي، او انګلیش خو په انګلیش کې ده، او کوم اسلامیات په اردو کې ده، اردو چې کتاب دی هغه په اردو کې ده، پښتو یو اضافي کتاب ده چې هغه په پښتو کې ده. بار بار د دې شي مطالبه کړې ده، یعنی د موږ په پاکستان کې خاص طور په کیمپو کې څه کوم مکتبونه دي، په کار دا ده چې په هغه کې پښتو او فارسي دواړه درس سبق وکول شي. چې کله دا ځوانان واپس وطن ته ولاړ شي، اول د خپل سبق جاری کول غواړي.
سلیمان خیل وایي په پنجاب کې افغان ښوونکو په خوا روزنه ترلاسه کړې وه، خو مشخصا په اردو ژبه په تدریس کې ستونزې نه لري. په پېښور کې د افغان کډوالو د ښوونځي سرمعلم محمد زمیر وایي لومړی په 2019 زیږیز کال کې او بیا په دویمه مرحله کې په 2020 زیږیز کال کې نصاب او د تعلیم ژبه بدل شول. دی وایي له هغه وخت راهیسې UNHCR ښوونکي تر کافي حده ندی روزلی
سازان خو روزل خواته خو روزل شوی ندی چې کوم یو لازم او لاسو دې پروس کړو 2020 کې او 2020 کې سپاګ را دیوي.
اخوا په بلوچستان کې د افغان کډوالو په پندغالو کې خون کې وایي د استادانو د روزنې یو شمیر پړاوونه تر سره شوی دي، خو دوی غوښتنه کوي چې UNHCR د ماشومان په مورنۍ ژبه لزده کړو نه به برخې کوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر اپریدی وایي افغانان له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي، او د UNHCR دا پالیسي ده چې په کومو هیوادونو کې چې کډوال له اوږدې مودې راهیسې میشت وي هلته باید ماشومانو ته د کوربه هیواد تعلیمي نصاب وښوولی شي. اپریدی وایي د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نصاب او ژبې بدلولو پریکړه ځکه وکړه چې افغان ماشومان عصري تعلیم ترلاسه کړی شي او د لوړو زده کړو زیاتې موقع ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې له تیرو څه د پاسه څلور لسیزو راهیسې ماشومانو د افغانستان نصاب لوست او په خپله مورنۍ ژبه یې زده کړې کولې. قیصر اپریدی وایي د نصاب او د ژبې بدلولو لپاره یې د افغان کډوالو له مشرانو سره هم مشورې وکړې او بیا یې اقدام وکړ. اپریدی البته دا هم وایي چې له یو دوو مضمونونو پرته چې ښایي په اردو کې وي د ټول نصاب ژبه انګریزي ده، او ماشومان پښتو هم د یوې ژبې په توګه لولي.
پښتو چې کومه ده هغه په دې کې پړاویږي، انګلیش خو به ظاهره ده چې په انګلیش کې به یو ورسره بیا چې کوم ساینس مضامین دي او نور چې کوم میتھس دي نو هغه په انګلیش کې ځکه دی چې اوس ظاهره ده چې کوم اډوانس نصاب دی لکه په پوره دنیا کې یا په پاکستان کې، نو موږ غواړو چې دغه ماشومان هم
قیصر اپریدی همدار ازویل چې د نوې نصاب خولو لپاره یې ځوان استادان ګمارلی او د ټولو خونکو روزنیز بهیر ته یې دوام ورکړی دی.
زمونږ چې کوم پارټنرز دي د ایجوکیشن پارټنرز چې کوم دي هغه فرام ټایم ټو ټایم دي ته سب ټریننګ ورکوي ولا او د دې کوشش زمونږ کوشش هم دا دی چې دا ډیر پخوانه به دې کې بداسي استادان به چې هغوی ډیر پخوانه بدل تکي به سبق خول پلو خدا هغوی چې کوم سکلز و هغه لکه اپډیټډ نو زمونږ کوشش هم دغه دی چې دغه ماشومان
اپریدی دا تور رد کړ چې ګواکې یونیسیار ښوونکي له رسنیو سره له خبرو ګرځولې دي. دی وایي استادان او د ښوونځیو مشران حق لري چې خپل نظر ووایي او د بیان ازادي یو بشري حق دی.
زمونږ طرف نه داسې زما په دغه کې معلوماتو کې نشته چې یونیسیار طرف نه یا زمونږ پارټنرز طرف نه دي دا ویل شي چې تاسو میډیا ته مزه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې په پاکستان کې د پرتو افغان کډوالو د تعلیم درې کلن استراتیژي خپره کړه چې پکې راغلي چې هغه اداره په نړیواله توګه کډوالو ماشومان ته د کوربه هیوادونو د نصاب خول هڅوي ځکه چې په دې توګه بیا هغوی په اسانۍ لوړ زده کړو ته لار پیدا کوي. یو ان سی آر لیکي په پاکستان کې له رجسټر 14 لکه افغان کډوالو څخه یوازې 2.5% په کیمپونو او پاتې په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې اوسي. په رپورټ کې راغلی چې د 2019 زیږیز کال تر پای پورې شاوخوا 15 لکه ماشومان په ښوونځیو کې د داخلېدو عمر ته رسیدلی ول. رپورټ وایي تر 40% زیات افغان ماشومان وار له مخه د پاکستان په سرکاري ښوونځیو کې داخل دي او داسې ښکاري چې نور افغانان به هم له کیمپونو څخه ښارونو ته مخه کړي، نو ځکه دا اړینه ده چې د کډوالو ښوونځیو نصاب بدل شي او په دې توګه افغان ماشومان د لوړ کیفیت ابتدایي، ثانوي او لوړ تعلیم ته لاسرسی ولري.
اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خپرې شوې تبصرې لوستې دي.
Stars and Stripes خپرونې د ملګرو ملتونو هغو هڅو ته پام کړی چې د افغانستان لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالر مرستې راټولول غواړي. ملګرو ملتونو دا هڅې د سه شنبې په ورځ اعلان کړې. د دې ادارې د بیړنیو مرستو هماهنګ کوونکي مارټین ګریفت په جنیوا کې د دغو هڅو د اعلان پر مهال وویل له دغو مرستو پرته به د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکی نه وي. د ګریفت په وینا دا پیسې به د میلیونونو افغانانو لپاره بشري مرستې وي چې اوس مهال له لوږې او ژمي سره مخامخ دي او همداراز د هغو روغتیایي کارکوونکو لپاره به وي چې له یوه کال راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو دغو هلو ځلو ته په غبرګون کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د 308 میلیونه ډالرو لومړنیو مرستو اعلان وکړ. د سټارز اند سټرایپس خبرونې په دې مقاله کې لولو چې ملګرو ملتونو دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې ده چې څه ډول پرته له دې چې طالبانو ته ګټه ورسیږي په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي. د مقالې د لیکوال په وینا مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي نړیوالې مرستې چې ډیری برخه یې امریکا ورکوله د افغانستان د اقتصاد تر 15% زیاته برخه جوړوله. دا مرستې هغه مهال قطع سوې چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وایستل او افغان حکومت سقوط وکړ. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په مقاله کې د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ ته هم اشاره سوې چې امریکا اوس مهال کنګل کړي. په همدې حال کې طالبان د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا بندیزونه به تر هغه وخته لیرې نسی چې طالبانو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي او د ټول شموله حکومت رامنځته کولو ژمنه نوي عملي کړي. ګلوبل نیوز له افغانستانه کاناډا ته د بشري حقونو د فعالانو د لومړۍ ډلې د تاک په اړه راپور خپور کړی دی. یو الوتکه چې 250 تنه پکښې سپاره وو د سې شنبې په ورځ د کاناډا د البرټا ایالت کلګري ته رسېدلې ده. شپږ میاشتې وړاندې د کاناډا فدرال حکومت ژمنه کړې وه چې له زرګونو افغان ښځینه مشرانو، بشري حقونو فعالانو او خبریالانو سره به کاناډا ته په سفر کې مرسته وکړي. د الوتکه له پاکستانه تللې او دقیقا څرګنده نه ده چې مسافر یې څه وخت له افغانستانه وتلی دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونو کسان له هیواده وتلي دي.
او سم یو نړیواله موضوع د ناتو او د روسیې د جګپوړو پلاوه ترمنز په بروکسل کې تر څلور ساعته غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناتو د پراختیا په برخه کې د ماسکاو غوښتنې ناتو ته د منلو نه دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ناتو له روسي چارواکو سره د اوکراین د کړکیچ په اړه مستقیمې جدي خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناتو دې ته چمتو ده چې بیا هم د اروپا د امنیت په اړه د کرملین له استازو سره خبرو ته کښېني. وروسته تر دې چې پرون ښاغلی سټولټنبرګ د ناتو د روسیې شورا له پلاوي سره خبرې وکړې، رسنیو ته یې وویل چې ناتو په اروپا کې د یوه نوي امنیتي تړون د جوړښت په برخه کې د ماسکو له غوښتنو سره موافقه نه ده، خو غواړي چې ډیپلوماسي ادامه پیدا کړي.
روسیا په دې دریځ کې نه و چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. دوی رد هم نه کړ، خو د روسیې استازو ښکاره وویل چې دوی نور وخت ته ضرورت لري چې له ځواب سره بیرته ناتو ته راشي، او ښکاره ده چې موږ چمتو یو چې بیا ورسره کینو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د امنیتي ضمانتونو لپاره یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دې کې دا هم شامل ده چې ناتو به اوکراین او ګرجستان ته غړیتوب نه ورکوي. همداراز به په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه ډېر ځواکونه نه ځای پر ځای کوي. سټولټنبرګ وویل اوکراین د حق لري چې خپل راتلونکي امنیتي پریکړې په خپله وکړي، او روسیه د حق نه لري چې ناتو د نویو غړیو له منلو وګرځوي. د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د روسیې د پلاوي مشي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګریشکو او د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین کوله. ګریشکو تر خبرو وروسته خبریالانو ته په بروکسل کې د دې غونډې په اړه وویل چې دا د رښتیا ویلو یوه شیبه وه. ګریشکو زیاته کړه
خبرې ډېرې واضح، مستقیمې، ژورې او جدي وې، خو په ورته وخت کې یې د بنیادي مسایلو په تړاو اختلافات په ډاګه کړل.
د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ روسي چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې بنډ شیرمن برخه اخیستې وه چې پرونۍ د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. د ناتو عمومي مشر سټولټنبرګ وویل له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي.
ستاسو له پیغامونو
کوم زه رحم الله همدرد يم د کونه ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. مونږ د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړو چې د پوهنتونونو د شروع کېدو او د نه شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه وکړي، ځکه چې ډېر استادان او ډېر محصلین وطنې پرېښی دي او لا ډېر د وتلو په هڅه کې دي. که چېرته اسلامي امارت د پوهنتونونو د شروع کېدو په اړه خپله پرېکړه ونه کړي، نو داسې یوه خالیګا به رامنځته شي چې د هغې ډکول به بیا ډېر وخت ونیسي. نو باید زر تر زره د پوهنتونونو په اړه خپله پرېکړه وکړي. خدای په امان.
محترمه، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته دولتي کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، معاشات نشته ده، نو اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوي دي، نور کاروبار هم نه پیدا کېږي. نو که تاسو زموږ دا غږ دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې له خلکو سره کېږي، یدې اولین مستحق دغه خلک دي، ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دوی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې او مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي، نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي، یا به د دوی ایماني او وجداني وظیفوي پاکل عمل شي.
محمد خان مبارز یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې په هلمند کې د تعلیمي کچه چې ده، بالخصوص د عصري زده کړو په برخه کې، بیخي په نش حساب ده. تاسې وګورئ، د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په اکثرو کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي، او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاته نه سي.
دغه مؤسسې راځي افغانستان ته.
ایا زمر قرمش دغه ما دغه دغه نه دی وچکلې نه دی ویلې کله افغانستان دی خو زمر برغس قرمش ولسوالې ته هیڅ مې سي کومک نه دی کړی دا خدای دی وکي چې دا د طالبان مشران زمر د قرمش ختم پام لرنه وکي خلګو ته په کندهار او په نور جلال آباد او په پکتیا او خوست ګردیز کې په $1500 $1300 پر کور ورکی موږ ته درې درې کیلو اوړه راسي 15 کیلو اوړه راسي نور سره ولې داسې خاص کومک پام لرنه کړی السلام علیکم خدای دې چې زما خبری ازادي راډیو نشر کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسېدو اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا او نیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقوقونه لرو خو اوس د خبرونو لنډی ست پام وکړئ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځای شوو سره وشوې د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بې ځای شوي دي د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تلیتم شوی د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې او میکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام مه هیروئ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنې کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی یو شمیر خزیدا چې د هیواد د ودانولو هیلې لري لزدا کوس خوروسته په بیلابلو برخو کې کار کول غواړي ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي څوک د جنگ جګړو لواجه کندي شوی دي د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوی یا په نشې توکښت دي یو شمیر سړي ژوندۍ تری تم دي یا په کور ناست دي وظیفې له لاسه ورکړي دي نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي
حجرې کالی د خیاطۍ کوم د خلکو څرځي یو جو کالی ته ګنډم ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې نه کور کې مې او شای نه درلوده چې اولادو ته ورکړو قرضدارۍ سره مخامخ شوي
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل نو په ډیرو ادارو کې خزي بیکاره شوې کته هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو ماشونه په کور کې ورکوو خو دوی په میاشتو میاشتو په دینت ونیږي چې خپل ماش واخلي اکثره کسان بیا کومبل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي د خوست اوسیدونکو آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي
منګه داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي خاوندې کندې دي او داسې خلک چې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده بلکه یو شمیر میرمنو د ورستیو ناخوالو لواجه خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق د ژوند انتخاب حق همدارنګه د کار حق د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسیدلی. زمونږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي تعلیم نه کار نه همدارنګه د انتخاب له حق نه همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړي وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې واړه بچي په ماړنس ډوډۍ غواړي خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خواړه په یو وخت بدل شوي دي. هغه هم داسې څه نشي پخولی کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې وړه وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومکونه داسې راځي ورکېږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې.